ستاسي بيغام ستاسي نظر.
د ازادي راډیو خبرونه اورید څلور بجې او دیرش دقیقې شوې را سره اوسې قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې چې شیبه ورسته د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه خبرو چې لومړی به د سپورت نړۍ ځانګړی پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې په موکړې خبرونو ته په سپین بولدک کې د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ لنښتې یوه ورځ وروسته پاکستانی چارواکو دا لاره بنده کړې ده. د پرونۍ جګړې د تلفاتو په اړه کره معلومات نشته، خو پر ټولنیزو شبکو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې دوه پاکستانی سرتیري د یو وسلوال په ډزو لګېږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته لویه جګړه نه بلکې یوه کوچنۍ پیښه شوې وه او دواړو لورو حل کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټاکور بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د عواملو په اړه پلټنې روانې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتونبایوا د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهابالدین دلاور سره په کتنه کې د قانونو د سکتور او بیرته راستنیو شویو افغانانو په اړه خبرې کړي. کاغلی دلاور د راستنیدونکو کډوالو د کمیسیون مشري هم کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې وویل میرمن اوتونبایوا د ټولو هغو افغانانو د حقونو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې هیواد ته ستانه شوي دي. د طالبانو د حکومت د رسمي خبري اژانس بختر د راپور له مخې د یونما مشر هیله څرګنده کړې چې راستنه شوي افغان کډوال به د هیواد په وده او پرمختګ کې ونډه واخلي. فرانسې او برتانیا نن هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې دواړه هیوادونه له فرانسې څخه په وړو کښتیو کې برتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخنیوی کوي. دواړه هیوادونه برتانیا ته د کډوالو د اوښتو پر سر چې ډیر افغانان هم پکې دي له کلونو راهیسې لانجه لري. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت وایي د دوه اړخیزې موافقې له مخې برتانیا به فرانسې ته د 2022 او 2023 کلونو لپاره نږدې 15 میلیون ډالر ورکوي څو په خپلو شمالي سواحلو کې امنیتي ګزمې 40% زیاتې کړي. لندن او پاریس دا موافقه هم کړې ده چې تخنیکي او بشري امکانات به ځانګړي کوي څو د فرانسې په سواحلو کې د غیر قانوني خوځښتونو د تفتیش، کنټرول او کشف چارې سنبال کړي. د ایران سپاه پاسداران ځواک د عراق د شمال په کورد میشته سیمه کې ځینې اهداف ویشتلی دي. د ایرنا، تسنیم او فارس په ګډون خبری آژانسونو چې له سپاه پاسداران سره تړلی دي راپور ورکړی چې د عراق د کردانو په سیمه کې د تروریستي ډلو مرکزونه د میزایلونو او ډرونونو په حملو کې په نښه شوي دي. د عراق د شمالي ښار کوی ښاروال طارق حیدری ویلی دی چې د کردانو د سیمه مرکز اربیل ته نږدې په دې ښار کې د ایرانی کردانو د یو ګوند پر مرکزی دفتر په برید کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او لس نور ټپیان دي. اسوشیتد پرس خبری آژانس د ایران د کردستان د دیموکراتیک ګوند د یو امنیتي چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې حمله کې د ګوند غړو ته تلفات اوښتي، خو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د چارواکي له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده، نو ځکه یې د خپل نوم له ښودلو ډډه وکړه. دا ګوند چې په تبعید کې دی د 1999 کال له اسلامي انقلاب وروسته د ایران د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي. او په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ اړیکې خورا ترینګلی شوي، ولسمشر جو بایدن نن له خپل چینایي سیال شي جین پینګ سره وکتل. امریکا او چین د تایوان له مسلې نیولې تر سوداګرۍ پورې د بیلابیلو مسایلو پر سر اختلافونه لري. بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه تر غوره کېدو وروسته نن د لومړي ځل لپاره د اندونیزیا په بالی ټاپو کې د نړۍ د شلو لویو صنعتي هیوادونو د سرمشریزې له پیل کېدو مخکې له ښاغلي شي سره وکتل. د جی شل سرمشریزه سبا پیلېږي او تمه ده چې پر دې غونډه به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د رامنځته شوي کړکېچ سیوری خپور وي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو له میدان په یو بلا او نې زخ پرونه کې مهرکلې کوم. په دې هله چې ټول روغ او جوړ ووسی. د افغانستان د فوټبال د 14 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلې ایرانۍ لوبډلې ته یو د 0 په مقابل کې ماتې ورکړه. دغه سیالي د منځنۍ اسیا د هیوادونو د سیالیو په لړ کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د تېرې جمعې په ورځ د لوبې په بهیر کې د یاسر صافي په یوازیني ګول سره د ایران لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ځوانانو د ملي لوبډلې روزونکي ظاهر حسینی د دغه سیالیو له ترسره کېدو مخکې په یو خبري غونډه کې ویلي چې د منځنۍ اسیا ټیمونو د ځوانانو او د کم عمر ځوانانو په ګروپونو کې ښه پرمختګ کړی او بېله شکه به د افغانستان د 14 کلونو کم عمر د ملي لوبډلې پیاوړي سیالان وي، خو د هیله لري چې دا ټیم لا وځلیږي. د منځنۍ اسیا د حوزې په دغو سیالیو کې پر افغانستان سربېره د ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونو د 14 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډلو برخه اخیستې. د افغانستان د 14 کلونو کم عمر ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې به په دیجام کې خپله دویمه لوبه د دوشنبه په ورځ د ترکمنستان له لوبډلې سره وکړي. د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځوند د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدي. کریم جنت د دغو سیالیو غوره لوبغاړی اعلان شو. دا څلور ورځنۍ لوبې څه باندې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې دا پای ته ورسېدي. د سیالیو په پایلوبه کې د امو ځوند بند امیر لوبډلې ته ماتې ورکړه. امو ځوند د لوبډلې مشري د ملي لوبډلې د ټیسټ سیالیو لوبغاړی عبدالملک کوله او د ملي لوبډلې بل لوبغاړی کریم جنت د بند امیر لوبډلې مشر. دا سیالۍ داسې مهال پای ته ورسېدي چې ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د همدې میاشتې په پای کې له سریلانکا سره د دریو ورځنیو لوبو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. د دې سیالیو په اړه به نور معلومات د افغانستان د کورني کرکټ له مسؤل جار عبدالرحیم جینه واخلو. ټاکل شوې چې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام سیالیو پایلو به د روانې نومبر په 14 یعنې سبا د پاکستان او انګلینډ ترمنځ ترسره شي. انګلینډ په دغه سیالیو کې په نیمه پایلوبه کې هندوستان او پاکستان بیا نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. پایلو به د استرالیا په میلبرن لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان هم په دغه نړیوال جام کې و چې درې لوبې وبایللې او دوه لوبې د باران له کبله لاغوه شوې. او وروستۍ خبر دا چې په استرالیا کې د کرکټ د شلو ورونو د نړیوال جام په لړ کې سریلانکایي لوبغاړی دانوشکا ګانتیلا د سیدنی ښار په یو هوټل کې چیرې چې هغه اوسېده پر یوې ښځې باندې د جنسي تیري په تور نیول شوې. پولیس وایي له نوموړي د یوې 29 کلنې میرمنې د شکایت وروسته یې تحقیقات پیل کړي. دې ښځې ادعا کړې چې دې سریلانکایي لوبغاړي ورباندې سیدنی ښار ته څیرمه په یو کور کې جنسي تیری کړی. پر هغه تور دی چې پر دغه ښځې باندې له جنسي تیري مخکې له څو ورځو راهیسې له هغه سره د انټرنیټ له لارې تماسونه نیولي وو. د پولیسو د معلوماتو له مخې په 1.5 کلن ګانتی لاکا باندې د جنسي تیري څلور تورونه پوره شوي. یو وار بیا هر کله درنو اوریدونکو، زموږ غږ د ازادي رادیو ناوړې لکه وړاندې مو چې واوریدل، د افغانستان د احمد شاه ابدالي فاست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ د امو ځوند د اتلولۍ په ترلاسه کولو پای ته ورسېدې. دا څلور ورځنۍ لوبې نږدې یو میاشت مخکې پیل شوې وې او د تېرې پنجشنبې په ورځ چې د نومبر لسمه کې د پای ته ورسېدې. په همدې تړاو د نورو معلوماتو لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ د کورني کرکټ جار عبدالرحیم زی یو ځای شوی. جار صاحب، ډېره زیاته مننه. کور مو ودان چې زموږ غوښتنه مو منله که پایلې لامدینه وکړو چې دغه سیالیو پایلو به تکومي لوبډلې وتلې وي او ټولې څو لوبډلو په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه او څنګه ترسره شوې؟
د افغانستان د کورنۍ کرکټ د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ سیالۍ چې په څلور لاس ورته وایي، په هغو کې 15 لوبډلو برخه اخیستې وه او په 8 اکتوبر پیل شوې چې په 10 نومبر باندې پای ته ورسېدې. البته دغه سیالۍ په ننګرهار او په خوست کې په ورته وخت کې په دواړو لوبغاړو باندې جریان درلوده. د بند امیر او د امو لوبډلې پایلو به ته لاره پیدا کړله د پوینټونو په حساب باندې چې دواړه پایلو به ته وتلې او د امو لوبډله ګټونکي لوبډله ونومول سوله، ځکه چې د هغوی د اول اننګز لیډ په پایلو به کې او پایلو به ډرا سوله. نو د اول اننګز په لیډ باندې چې چون مخکې په 2013 کې هم داسې پرېکړه شوې وه چې امو بند امیر فاینل ته وتي او بند امیر په اول اننګز کې لیډ اخیستی و، نو بند امیر وینر اعلان شوی په هغه زاړه پریکټس باندې موږ امو لوبډله سکال وینر اعلان شوله.
یار صاحب، که څومره تاسو یادونه وکړه په کرکټ انفو باندې د پایلو به پاړه باندې ډرا لیکل شوی و چې دغه لوبه مساوي پای ته ورسیده، په کوم اساس باندې امو لوبډلې ته بریالۍ لوبډله وویل شو د دغه سیالیو؟
دغه اصول په 2013 کې هم همداسې شوي وو چې چون په اول نیسي چې لیډ اخیستل شوی و، هغوی بندي امیر او امو هغوی بندي امیر وینر اعلان کړی و، هغوی لیډ اخیستی و. دا وری چې بندي امیر او امو سره مخامخ شو، نو امو لیډ واخیست په اول نیس کې او امو لوبډله وینر اعلان شوله.
جار سے بلا موضوع دا چې زیات شمیر لوبغاړو شکایت دا موجود چې زیات شمیر لوبغاړي کورنی لوبغاړي دغه سیالیونه بهرو دغه سوال ته جواب سده
لوبغاړي خو موږ په دې معیار نه ولو چې دینه مخکې درې ورځې سیالی سوي چې په درې ورځې سیالیو کې ښه پرفارمنس کړی وو هغه لوبغاړي موږ غوره کړی وو لوغونه بیا د یو ټیسټ اخیستل شوی وو چا چې یو ټیسټ پیل کړ په هغه کې ډېر تکړه لوبغاړي شاید څه واوسي پیدا البتہ تھری ڈے لازمی افغانستان کرکٹ بورڈ سره کورنی کرکٹ کانٹریکٹ قرارداد لوبغاړو سره رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړو سره هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دی خو یو ټیسټ غول پر هم من لازم نکړی دا چا چې ټیسټ فیل کړی دا غوی هیڅ کوم ندی راغلی
نشول کې د لجار صاحب چې ول وډل بل هم اضافه شوی به تر څو ټول لوبغاړو ته برخه ورکړل شوی وي
فکر کوم چې موږ باید کیفیت ته لاړ شو تل افغانستان کرکټ بورډ سره کورنی کرکټ کانټراکټ قرارداد لوبغاړو سره رسمي قرارداد ولري او یا د ملي ټیم لوبغاړو سره هغه کسان سل پرته دې هم کو پرفارمنس ډیر نوم کړی غوی منګنی ولې دی خو یو ټیسټ غول پر هم من لازم نکړی دا
نو دغه کوم لوبغاړي چې په کور دننه دی دوی زیات دی دوی سرنويش څنګه کې بده سیال کې چې دوی خپل ټول عمر تقریبا کرکټ ته وقف کړي دي
اکرام صاحب دغه سیالي چې دی فرست کلاس سیالي د نړیوال معیار برابر سیالي دی اې دی یعنی د دغه سیالي او کم پرفارمنس دا غ په ټول نړۍ کې د منلو وړ ده نو موږ باید لک تر لګه دې ته داس پیوړی تکړه لوبغاړي معرفي کو چې هغه رښتیا هم نړیوال معیار ټچ کولای ووسی هڅه دې موږ دا د وک چې ته لوبغاړي ډیر شي او تکړه لوبغاړي او پیوړی لوبغاړي دې کې هیڅ شک نشته دا کې کربورډ دا کولای شي چې ولوبډل زیاته کې موږ ډیر وخت مخکې شپږ لوبډل لرولې بیا صرف دې زنونو په کچ سولې اوس لا هڅه دا روان ده چې ممکن لدی لا کمی شي
او جار سب په کورنی کرکټ کې کپاتې شو لدین او رسته کومي سیالي پلاره چول کیږي که په دې اړه معلومات راکې
لدین او رسته موږ هڅه دا کو چې لس ای او کو چون جمع سو ورز لنډ شو نو 500 ورنه په هغه وخت نه کی که سهار وختي راځي نو شتن زای بلوندوی اوټ فیلډ یان چمن بلوندوی دا ټول جین بلاندوی مجبور است لس بجې لوګ شروع کی کلس بجې لوګ شروع کی نو بیا اغه ته سات چا خاص نشي دا ټول 500 ورځې سیالي لوړی وخت په مانځو وخت سره نو هغه به نه پوره کیږي شای چې لس سیالي مونږ هڅه کوو چې وسی کوشش دا کوو او کني بیا مونږ نو کال پیل کوو چې په نو کال کې به نو کال پلان د ستروس فور رسمي ډول باندې مونږ هغه فائنلایز کړای نه چې فائنلایز کوو نو لړ سمې سره به شریکو
که پلان چرته منظور شي دغه پلان منظور شي نو څو لوډلې به برخه اخلي او په کوم کوم لوبغالو به دا سیالي تر سره کیږي
اماغه سیالي هم 15 لوبډلې به پکې وي او تر ډیر کوشش تر چې په کندهار کې په یو لوبغالي باندې تر سره شي
دغه فرست کلاس سیالي چې تاسو یاد کړئ څومره مهمه ویجار سه ځینې نوې استعدادونه پیدا شول
فرست کلاس سیالي موږ هڅه دا کوله چې دوه راوند اوسي یعنی هر ټیم وکول سي چې لکتر لګاته میچونو کی خدا ځلې یو څلور میچونو کړو پایلو به سره 15 میچونو راتلل ابراهيم چې خلاص پاس بولر دا هغه په تریو میچونو کې په 15 کو لوبغاړي په یو اننګ کې وسه زول چې پاس بولر نو پر دغه وکټي دومره مرستن دوی هم نه دي دوی خبالینګ یو کو په خپل په کې کریم جنت ډیر تو زلې دا چې د ټولو سیالي غوره تو په هون کوي او خار لونډر هم حساب سو غوره لونډر هم حساب سو حمزه او تاکو چې ډیر شو کټي اخیستې وي چپلاس سپینر د امدارنګ په مختلف سیالیو کې خو غو ملګرو لک سیالي کم یو کړل چې هغه کې ډیر خبالینګ کړای وو په خپل ځی اکبر ډیر خبالینګ کړای وو زهیب چپلاس سپینر دا غړي خبالینګ کړای وو شیزات په پایلو به کې دوه سلیزي وهلې په دواړو اننګزونو کې سلیزي وهلې البته زه په ټوله کې ویل شم چې خېستې دادونو لپاره ډیر خزمینه و یمو لوبډل نه سلو لوبغاړي ځوان لوبغاړي محمد ګل اوټ کړ په پایلو کې په یوه اننګ کې 15 نجات اوټ کړل 15 عبدالرحمن او عبدالرحمن آل راوند پرفارمنس وکړ نو ډیر پیاوړي لوبغاړي په کرا سرګن چې ان شاء الله تعالی په تدریجي ډول سره به مخکې راځي
د افغانستان د کورنی کرکټ مسول جار عبدالرحیم زیا ودرنو او ردونکو په دې سره زموږ د دیونې د لوبول میدانه خبرونه پای ته رسیدي تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سوارم هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تانه څنګه خبرونه درنو اوریدونکو سلام. یو شمیر داسې ځوانان هم شته چې د زده کړو ترڅنګ کار هم کوي. نن په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې آیا د زده کړو ترڅنګ کار ممکن دی، او که ممکن وي څنګه زده کړې او کار هم مهاله په ښه ډول کېدلی شي.
کار کوم، له څلور نه تر اوو بجو پورې پندون ته زما هلته درس وایم.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي.
د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده.
خوابه تر هغه پورې ځوانانو دندې نه کولې یا نه ورکول کېدې چې زده کړې به یې پای ته نه وي رسولې. خو اوس ډېر داسې ځوانان شته چې په یو وخت هم زده کړې او هم کار کوي. اقتصادي ستونزې د زده کړو د مصارفو پوره کول او له کار سره لیوالتیا سبب کېږي چې ځوانان د زده کړو په مهال کار ته هم مخه کړي. دا د ځوانانو له ډلې یو هم هارون پرهر دی.
تر څلور بجو پورې زه د کار په ساحه کوم، کار کوم له څلور بجو نه ورسته. بیا چون د ورځې ماته دومره هغه مهم سعیده نه ده چې د ورځې زه پنتون ته لاړ شم. شبانه کې مې ځان اچولی دی، له څلور نه تر اوو بجو پورې پنتون ته زما هلته درس وایم. اوو بجې بیا هغه نه کله چې رخصت شم بیا کور ته راځم، او په کور کې له نه نه تر یوولس بجو پورې بیا هم په مطالعه کوم.
د زده کړو او کار ترمنځ توازن نه رامنځته کول سبب کېږي چې ډېر کله ځوانان په کاري او درسي چاپیریال کې له ستونزو سره هم مخ شي. محمد جواد ستانکزای چې په یو شخصي پوهنتون کې کار کوي وایي ډېر داسې ځوانان یې لیدلي چې د کاري مصروفیتونو له کبله یې د پوهنتون درسونو ته چندانې توجه نه کوله، چې په پایله کې هغوی له ناکامۍ سره مخ شوي.
زموږ سره پوهنتون کې داسې کسان دي چې هم کار کوي هم درس وایي، خو پوهنتون ته زیات توجه نه کوي. په هفته کې یو ځل یا په میاشت کې یو ځل راځي، خو آخر سمستر سي هغه کسان غیر حاضر سي یا محروم سي. له همدې وجه نه هم په شل پسر امتحانو کې هم په فاینل کې هغه چانس نه اخري، او له چانس له وجه نه په آخر کې هم ډراپ سي.
عبدل صبور چې په یو پوهنتون کې محصل دی اوس په یو کورس کې املا زده کوي. دی وایي د ښوونځي په مهال له پلار سره په دوکان کې کار کاوه، ځکه یې وخت نه درلود چې خپل درسونه په سم ډول ووایي.
یو مصروفیت مې چې وو، زه د پلار سره دوکان کې وم، بس زیات وخت مې دوکان ته ورکول، او بس دغې په خاطر مې چندان درسونه اوس زیات کوشش کوم چې خپل ځان ورسوم.
دا لوګر اوسیدونکی فرید احمد طوفان وایي هم مهال زده کړې او کار سخت خو ناممکنه نه دي. د ده نظر دا دی چې ځوانان باید هیڅکله هم زده کړې پرې نه ږدي.
له زده کړو سره کار کول سخت دی، خو که سړی وغواړي هر کار کولی شي. زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري. که چیرې د زده کړې ونه کړي، نو سبا ورځ کې هماغه وظیفه ورته میلاو نه شي. نو زده کړې باید ورته لومړیتوب ولري.
ډېر کله داسې هم پېښېږي چې یو ځوان یو داسې پوهنتون ته کامیابیږي چې دی نه شي کولی د کاري مجبوریتونو او قیوداتو کبل رسیدگی ورته وکړي. یونس تنویر چې خپل له داسې ستونزې سره مخ شوی وایي،
نو زه چې کله لیسانس مې وکړ، نو بیا په کابل کې وی موسی سره شوم، او ما تقریبا دې سره دوه کال کار وکړ، او حال دا چې خ ماش او خ امتیازات یې راکوله. خو چې کله ما دې ماسترۍ شوق راجک شه، ما په هغه کې امتحان ورکړ او زه کامیاب شوم. بیا مې ډیر کوشش دې ته وکړ چې زه د خپل ماسترۍ د ننګرهار نه کابل ته غوښوم، خو بیا بریالی نه شوم. هماغه و چې ما د دې کابل وظیفه ورته پریښه او ماسترۍ مې وکړه. کنه یعنی ما داسې هوډ سره دا کړی و چې مهم شی تعلیم دی، او تعلیم نه وروسته بیا کار دی. نو بیا مې هغه خپل هغه لاس ورنه کړ. بیا مې تقریبا څلور پنځه ورځې ما په کابل کې کار کول، همدغه د خصوصي سکتورونو سره. کنه ځینو ته مې لیکنې کولې پیسو نه، ځینې ژباړې به مې کولې، او ځینې خصوصي دغه کې به مې درسونه ورکوله در معلمین او مکتبونو کې.
نرگس مومن حسنزی وایي هغه کسان چې د زده کړو په محل کار هم کوي د تجربې خوندان کیږي، او کله چې له رسمي زده کړو خلاصيږي د زده کړو او تجربې په خاطر خې دندې ورته پیدا کیدلی شي.
کله چې څوک زده کړې کوي او دغه سره کار هم وکي، دغه تجربه ډیریږي. په عین وخت کې دغه خلکو سره اړیکې ډیریږي. هغه کده فتن د پوهنتون فارغیږي، هغه ذاتن ځان کې د خبر سره مخامخ کیږي چې تجربه نه لري، موږ ته دنده نه درکو. نه یوازې دا چې دغه تجربه ډیریږي، هغه خپل ځان سپورټ کوي، خپل ځان سره مادي مرسته کوي.
د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي که ځوانان منظم پلان او اراده ولري، کولی شي په یو وخت باکیفیته کار او باکیفیته زده کړې وکړي.
زه فکر کوم چې ډیره اسانه سره یو سړی کولی شي چې هم کار وکړي او هم زده کړه وکړي، خو دومره دی چې یو کلک هوډ یو کلک تصمیم غواړي. که یو سړی د سهار لخوا یو وظیفې ته ځي، وظیفه کوي، نو مازدیګر رسختیږي، نو مازدیګر دی کولی شي چې پوهنتون ته ولاړ شي، او له هغې بعد کله چې شپې راځي نو دی کولی شي چې یو ساعت یا دوه ساعتو لپاره دی مطالعه وکړي، نو هغه بیخي کفایت کوي. که هره ورځ یو ساعت مطالعه وشي نو زه فکر کوم چې هېڅکله به هم ستونزه ونه لري، او دی به له درس نه ورباندې ونه وځي که دی وایي چې ما باندې کار زیات دی او زه له درس نه وځم. هغه څوک به یو قهرمان به وي چې هغه هم د زده کړو په جریان کې هم کورنۍ ته نفقه وګټي، هم وظیفه وکړي او هم زده کړې وکړي.
آیا په یو وخت کې با کیفیته کار او با کیفیته زده کړې کیدلی شي؟ که کیدلی شي، څنګه یې ترمنځ توازن رامنځته کیدلی شي؟ په همدې اړه مو د کاري مسایلو له یو روزونکي اجمل پیمان سره خبرې کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. پیمان صاحب، یو ځوان چې هم کار کوي هم زده کړې کوي، څنګه کولی شي چې دواړو ته په سم ډول رسیدګي وکړي؟
هغه ځوانان ته چې دوی غواړي هم زده کړې پیل کړي هم ورسره څنګ کې کار وکړي، زما پیغام دا دی چې بعضې فکتورونه باید په پام کې ونیسي. دوی اول دا دی چې دوی باید خپل ځان او ذهنن او فکرن دغه کار ته باید آماده کړي. که دوی فکر وکړي چې موږ دا کار نسو کولی، بیا هم دوی دا فکر د دې لامل ګرځېدلی سي چې دوی بیا ونسي کولی دا کار. دوم دا دی چې هیڅ وخت د زده کړې او د کار ترمنځ داسې یو پرتله ونه کړي چې دا یو شی مهم دی دا بلې مهم نه دی، کار مې مهم نه دی یا کار مې مهم دی ځکه چې ماته پیسې راځي. زده کړه داسې یو شی دی چې باید زه فقط هغه ډیپلوم یا شهادامه ترلاسه کړم. دا کار که وکړي بیا د دوی څخه همغه زده کړې بې نتیجه پاتې کېږي، د دوی هغه هڅې بې ځایه ځي، نو دوی نشي کول چې خپل د زده کړو څخه سمه استفاده وکړي. دریم د ځان مدیریت او خپل د ژوند مدیریت ډېر مهمه خبره. دوی دی باید حوال د ځان مدیریت وکړي، باید ځان باندې هغه څه یو ډیسپلین رامنځته کړي چې خپل وخت تقسیم اوقات د شان شت سم برابر کړي، او د دې لپاره یو برنامه ولري. هغه برنامه کې باید خپل د ژوند د درس او نور مثلا ټولنیزو چارو مسایل پکې پلان کړي، او د همدغه پلان په مطابق مخته لاړ شي. دوی ته باید خپل تقسیم اوقات د هر هفتې لپاره معلومي. د هفتې په سر کې باید خپل د هفتې هغه تصویر ځان ته روښانه کړي چې زما نن دغه هفته څنګه ده، زه به کوم ورځ کې کوم کار کوم، په کوم ساعت کې کوم کار باید وکړم. دا دوی ته باید روښانه دي. کار یو مقطعي بوختیا ده. کار کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي، اما دغه د زده کړې فرصتونه دا کله کله خصوصا د افغانستان په شرایطو کې همیشه یو انسان ته برابر نه وي. زما مشوره دا ده چې موږ زده کړه او کار دپاره باید په یوه سترګه وګورو، ځکه چې دا زموږ د کاري شخصیت یوه برخه ده، زموږ د ژوند یوه برخه ده. موږ ښه تحصیلات ولرو کولی شو ښه کار هم پیدا کړو، او موږ ته ښه کار کولی شو ښه تحصیلات زمینه هم برابره کړي.
پیمان صاحب، هغوی چې د کار او زده کړو ترمنځ توازن نه رامنځته کوي له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
زه فکر کوم هغه ځوانان او په ټوله کې هغه کسان چې نسي کولی خپل د وخت مدیریت وکړي، اولین ستونزه سره چې دوی مخامخ کیږي هغه د دوی د کار کیفیت او د دوی د تعلیماتو کیفیت کښته کیږي. نو دا د دوی اولین مشکل سره دوی مخامخ کیږي. دوم مشکل ذهن په مشکلات سره اخته کیږي، د دوی سترس درجه زیاتیږي، د دوی تشویش زیاتیږي. کله چې دوی د تشویش او سترس زیات شي دوی نسي کولی خپل کارونه مخته بوزي، او بیا کارونه چې بیا ډیر کیږي بیا د دوی سترس نور هم زیاتیږي. دریم دا دی چې د دوی علاقه ژوند سره کمیږي. دوی نه غواړي چې ژوند په ښه توګه نور مخته بوزي، او کله چې دوی باندې داسې ستونزې راشي نو دوی وروسته پاتې کیږي. دوی نسي کولی چې پرمختګ وکړي، نه په تعلیمي، نه په ټولنیز او نه په کاري اړخو کې، او دوی وروسته پاتې کیږي، او په ډیر معمولي سطح کې باید ژوند وکړي.
په دې مسله کې د وخت مدیریت کول مهم ګڼل کیږي. څنګه کیدی شي چې دواړو ته سم وخت بیل شي؟ د وخت مدیریت په دې مسله کې څنګه په ډول کیدی شي؟
اصلا یو مشهوره مقوله ده، خبره ده، وایي تاسو هیڅ وخت نه لرئ، تاسو باید وخت وباسئ هر شي لپاره، یا وخت جوړ کړئ یو کار لپاره. نو دا خبره مستقیما ارتباط لري د وخت مدیریت سره. هغه بیا ځان د پاره یو ډیسپلین وټاکو چې زه به اتمان په فلاني وخت د خوبه پاسیږم، بیا ورپسې دا کار کوم، بیا خپل دفتر ته ځم، دفتر کې دا کارونه کوم، بیا خپل په فراغت وخت کې خپل درس په فلانی وخت کې وایم، دا د هفتې د کارونو او د ورځې د کارونو د تقسیم اوقات او د هغې مدیریت کول دوی ته دا زمینه برابروي چې دوی اوسې کولی خپل کار او خپل زده کړې په ښه توګه ترسره کړي. نو د وخت مدیریت یو ډېره مهمه خبره ده، او د وخت مدیریت دپاره د وخت پلان کول ضرورت ده. پس له هغې د هر کار دپاره په اساس د لومړیتوبونو چې آیا کار عاجل دی، آیا کار مهم دی، آیا کار مهم دی خو عاجل نه دی، او یا کار عاجل دی خو مهم نه دی، په دغه کټګوري باندې وویشل سي او په هغه اساس باندې تقسیم اوقات ورته وټاکل سي چې دا کار هم مهم دی هم عاجل، زه باید هغه ژر تر ژره ترسره کړم. دا بل کار مهم دی خو عاجل نه دی، زه یې تکولی سم، زه یو څه وخت پرېږدم. دا بل کار نه مهم دی نه عاجل دی، زه فکر ضرور نه دی چې ورباندې فکر وکړم، خپل ځان ورباندې بوخت کړم. او یو خبره چې ډېره مهمه ده، هغه دا ده چې په یو وخت کې یو کار، هیڅ وخت موږ نسو کولی چې په عین حال کې دوه درې کار مخته بوځو. که په دفتر کې خپل دفتري کارونه باید وکړي، نسي کولی چې هم یو ایمیل ته ځواب ورکړي هم په څنګ کې د کتاب پروت یا کتاب هم ولولي، حتی تمرکز سړی نسي کولی، او د دواړو کارو کیفیت ټیټیږي په دې اساس باندې. نو ځکه فکر کوم چې د وخت مدیریت کې دغه درې څلور اصلونه باید په پام کې ونیول سي تر څو چې سړی اوسې کولی پرمخته لاړ شي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه. تر بلیونی ښه وخت ولرئ.
زما وطن سانه جنات و محبوبې، افغانان خستا گلونا، افغانان خستا گلونا،
جانانا ما در سر وزا بلالیا، ربون دی وکل تدخ پل وطن سیلونا، تدخ پل وطن سیلونا،
دی سخی جان زیارت با اوکلو محبوبے، بابیا دوالا دہرات پلور سونا، دہرات پلور سونا،
پتی کو پلور میں پور سا بولا لیا، یا پا جولا تے پر جس چاک چھتھنگ ہونا، پر جس چاک چھتھنگ ہونا،
خربوز و وطن بغلانده و محبوبه، وگا مره بلا ورده کن رولونا، لا ورده کن رولونا، جای کندی خواتا بلار شو و محبوبه، غرم بدوالا کپی ساکی تیرونا، کپی ساکی تیرونا،
پروان پشی دنا ارناشی
روز فرحات بد بوزو و محبوبه، از نیکشت زمون ویاله تاریخونا، ویاله تاریخونا،
روزگان کندار قسمان گاندی بلالیا، به پرتی پا بده قبول در صحبتونا، قبول در صحبتونا،
شو زفار یابتا تاتا بواخ لما توفی توفی هاو سو خاتونا تاتا بواخ لما توفی